په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د امریکا ساحلي ګارډ وایي د یوې رشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر نه دیرشو پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. شمالي کوریا دوه نور مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر په لوري وتوغول. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د پیسو ټولو اړینو لیک درا لیک ته اجازه ورکړي. ګوتریش دغه څرګندونه تیرش پر ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړ شوی و وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمهیز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پریږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سختې لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیره میاشت ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشرپالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنگتن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دوو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس روانه ونې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د همکاریو په ترڅ کې د کابل هوایي ډګر چارټر الوتنې بیرته پیل کړي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یوه چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومتي چارواکي هم دوحې ته د دغې الوتنې د ترسره کیدو خبره تایید کړې چې امریکایان یې لېږدولي خو دقیق شمیر نه دی ښودلی. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په مزار شریف کې د 40 کسانو چې د دوی په خبره د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې په غیر قانوني توګه له هېواده وتل د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ اتر 19 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. د امریکا ساحلي ګارډ وایي د یوې رشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 دیرشو پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ساحلي ګارډ ته وړمه ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي کښتۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. دغه ژغورل شوي کس ویلي چې په کښتۍ کې نور 9 دیرش تنه سپاره وو او هېڅ یې هم د ژغورنې واسکټې نه درلودې. د ساحلي ګارد یوې افسرې جوان بورډیان خبر اعلان ته وویل چې دغه کښتۍ د جنوري په 22مه له بهاماس څخه حرکت پیل کړی و او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون چهارشنبه دولتي ورځپاڼې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. شمالي کوریا دوه مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر پر لوري توغولي چې په دې سره د هغو وسلو شمیر چې دې هیواد روانه میاشت ازمویل شپږو ته ورسید. د جنوبي کوریا پاوز پرون چهارشنبه دا لن واټون ویشتونکي توغندي یاد کړل چې په خبره تر 40 کیلومترو پورې لوړ شوي او د 190 کیلومترو واټن له وهلو وروسته په ختیځ یا د جاپان په سمندر کې راپریوتی دي. پر شمالي کوریا د بندیزونو له مخې دا هیواد د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو له ازموینو منع کړی شوی دی. خو یو شمېر کارپوهان وایي پیونګ یانګ د نویو توغندیو په ازموینې سره هڅه کوي چې له امریکا د امریکا له متحدو ایالاتونو او جنوبی کوریا سره پراتلونکو خبرو کې یو برلاسی دریز ولري. د هند په ختیځ کې یو شمیر پاریدل خلکو پرون په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکو ته توپاره کړل. د روانې اونۍ له پایله په بیهار ایالت کې د دې ادا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کیږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10 میلیونه ډېرو کسانو په وروستۍ ازموینه کې چې د 15,000 دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و. د جرمنی حکومت په دې غور کوي چې د ټلګرام پر پیغام رسون کې اپلیکیشن بندیز ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې له ټلګرام څخه په زلونو د کورونا ضد واکسین په اړه د دسیسې د تیوري د خپرونکي چینل او حتی د وژلو د ګواښونو په توګه کار اخیستل شوی دی. د فرانس پرس پر اساس ټلګرام اپلیکیشن د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د جرمني د حکومت له پالیسۍ سره په مخالفت کې د یو شمېر تاوتریخجنو اعتراضونو په ترتیبولو کې هم مهم رول لرلی دی. د جرمني د کورونیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې ټلګرام د غیر قانوني چلندونو د پای ته رسولو په هلو ځلو کې همکاري ونه کړي حکومت به دا اپلیکیشن بشپړ منع کړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښته وی دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ده ځانګړې شوی خو بیا هم لند خبري برخه لرو. دا لند خبري برخه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د غراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د تیر شپې پر څرګندونو پایل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان باید د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې او مرستې آزادې کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تیر شپه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د 15 غړو په غونډه کې وکړه. نور جزئیات به له اسمت سرمنو واورو.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي افغانستان په یوه داسې بد حالت کې دی چې میلیونونه خلک له سختې لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي او د پیسو نشټوالي د محتاجو کسانو پیرودواس محدود کړی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش تیره شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل
We need to suspend the rules and conditions that constrict
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخته اړتیا ده دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل شي.
Maximum needs these rules must be seriously reviewed.
سرموشي یو بار بیا له هیوادونو غوښتل چې هغو ټولو انتقالاتو ته اجازه ورکړي چې د بشري فعالیتونو لپاره ضروري دي.
موږ ته پکار ده چې مالي ادارو او تجارتي شریکانو ته قانوني ډاډ ورکړي چې دوی بې له دې چې د بندیزونو د سرغړونې بیره ولري د بشري چارو په برخه کې کار وکړی شي.
ملګرو ملتو د رواني میاشتې په لومړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4.4 میلیارد ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرون چهارشنبه یې وویل چې 3.6 میلیارد ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لومړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاوو، ټولنیز انسجام، په تېره بیا د ښځو او نجونو د اړتیاوو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. دې چې د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل،
لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپله وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمني په بهر کې کنګل شوې او هغه نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان له مخکني حکومت سره کېدې. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل،
موږ ته پکار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنا دا ده چې داسې لارې چارې ومومو چې د کنګل شویو پیسو زیرمه آزاده سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورهیي ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر دی یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده او لیکي د طالبانو له بریالیتوب سره به د دغو دوو هیوادو ترمنځ جنجالونه ختم نشي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې کړې دي، ځکه چې اسلام آباد دا کرښه په رسمیت پیژني او کابل سترګې پرې پټوي. د ډیپلوماټ په باور سره لدې چې طالبان د اګست په میاشت کې د اسلام آباد په ملاتړ واک ته ورسېدل، خو دوی د ډیورنډ د کرښې په برخه کې د تیرو حکومتونو په څیر دریځ خپل کړی دی. پخوا د افغانستان رسمي دریځ دا و چې دا کرښه د برېټانیا د امپراتورۍ لخوا پر افغانانو تپل شوې ده. ډیپلوماټ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبره راخیستې ده چې وایي ډیورنډ کرښې یو ملت دوه ځایه کړی دی. د مجاهد په وینا د طالبانو حکومت د دې بیلتون پلوي نه کوي. ډیپلوماټ په ملګرو ملتو کې د پاکستان د سفیر شمشاد احمد خبري هم راخیستې دي چې وایي که د افغانستان ادعا ته جدي وګوري نو بیا خو هند هم ادعا کولی شي چې ټول پاکستان د خاورې برخه ده. عبدالله ننګیال د ملي ډیموکراتیک تحریک مشر او د پښتون ژغورنې مخکینی غړي ډیپلوماټ ته ویلي دي چې د پاکستان مشرانو ډیورنډ په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخواني ولسمشر ضیاءالحق به ویل افغانستان د پاکستان 5مه صوبه ده. د شاغلی ننګیال په وینا د پاکستان همدا تګلاري د دې سبب شوې دي چې تحریک طالبان پاکستان بیا خپلې تروریستي حملې زیاتې کړي او یو ځل بیا توانېدلی چې ډېری قبایلي سیمې لاندې کړي. ګیر ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو نوي راپور له مخې افغان ال جی بی ټي له ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د چک جمهوریت په برنو ښار کې میشت اورتمسک بری د ال جی بی ټی د افغانانو د سازمان مشر دغه توري ازادي راډیو ته داسې تشریح کړل چې له ال څخه هم جنس کرا ښځه، له جی څخه هم جنس کرا نارینه، له بی څخه دوه لوری هم جنس کرا چې هم ښځو او هم نارینه او ته تمایل لري او ټی بیا هغه کسان دي چې هغه جنسیت چې په ماشوموالی کې ورکړل شوی هغه یې تغییر کړی دی. د بشري